ساعت 4 عصر است و همکارم حدیث پردیس در استودیوس بقیه برنامه ها را به زبان پشتو تا یک ساعت دیگه براتون پیشکش میکنه.
خوش آمدید حسن‌زاده صاحب، ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو ازادي راډیو وری روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي چې زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روانې خبرونې ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو په اړه د راپورونو خپرېدو ته ځانګړې شوې او کله سره پاتې شئ نو په روسي برخه کې د ورکوشو او عزیزانو پروګرام اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په ترکمنستان کې نن خلک د یوې بلې وکلنې دورې لپاره ولسمشر غوره کوي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یکشنبه یو بالستیک یا لرې واټنه توغندی په ازمایښتي ډول وویشت. اوس به رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي پولیس په ځینو مواردو کې بشري حقونه نه مراتوي. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې د داعش د ځپلو په هدف د شاهین 15 په نامو عملیات پیل شول. او د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 سیمه ایز پولیس او 3 طالبان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي پولیس په ځینو مواردو کې بشري حقوقو نه مراتوي. د دغه کمیسیون رئیس سیما سمر نن په کابل کې د بشري حقوقو او پولیسو په نوم کانفرنس کې وویل د پولیسو په لیکو کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید افغان پولیس مسلکي شي.
په افغانستان کې پولیس باید مسلکي شي او خپل کارونه د افغانستان د اساسي قانون او ملي ارزښتونو له مخې ترسره کړي. د افغانستان پولیس باید د قانون پر رڼا کې عمل وکړي او د خلکو حقونو څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د اغلی سمر څرګندونې منی خو ټینګار کوي چې د دا ډول سرغړونو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې د داعش د ځپلو په هدف د شاهین 15 په نامه عملیات پیل شول. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل د عملیات په هسکې مینې او کوټ ولسوالۍ کې پیل سوي دي او هغو سیمو ته به وغځول سي چې داعش پکې فعالیت لري.
عملیات چې نن د ننګرهار په هسکې مینې او کوټ ولسوالۍ کې پیل شول هغه سیمو ته به هم وغځیږي چې داعش شتون ولري. په دې عملیاتو کې چې د ګډو کورنیو ځواکونو له لوري ترسره کیږي په هوایی برخه کې به بهرني ځواکونه هم همکاري وکړي.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې له داعش څخه په پاکو شویو سیمو کې به پاڅون کوونکي تجهیز سي څو د سیمې امنیت خوندي کړي. او د فاریاب امنیتی چارواکي وایي په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 افغان سرتیري او 3 طالبان وژل شوي. د ګرزیوان ولسوالۍ امنیت قومندان عبدالسمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته تېره ورځ په تګابشان کلي کې سوې ده. ښاغلی عبدالسمد زیاتوي چې په دغه نښته کې 2 طالبان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ.
پوځي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په وسلواله جګړه کې 4 مشکوک سختریزي وسلوال او د هند پوځ 2 سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي نن ویل دغه سختریزي وسلوال د کشمیر د جنوب په یو کلی کې پټ شوي و چې پوځ او پولیسو کلابند کړل. په نشته کې د 4 سختریزي وسلوالو او 2 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د هند پوځ وایي چې 3 سرتیري په دې جګړه کې ټپیان شوي هم دي. داسې ښکاري چې د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف به د ولسمشرۍ دریمه دوره هم وګټي. په ګازو غنی دغه هیواد کې خلکو له سهاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. 59 کلن بردی محمدوف چې د ټولنې پر ټولو اړخونو کنټرول لري تمه کیږي چې خپلو 8 نورو کاندیدانو ته په اسانۍ سره ماتې ورکړي. د انتخاباتو یوې هندي څارونکې انامیکا سمر د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
I'm here for the first time to observe the
election. د اول وار لپاره ترکمنستان ته راغلی یم چې انتخابات وسارم. زما لپاره بې ساري تجربه ده ځکه موږ وینو ځینې کسان څنګه د اول وار لپاره راځي او د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپله رائے کاروي. دا ښه تنظیم شوی دی.
خود اروپا او آسیا د چارو یو ماهر میخائیل رومانوفسکی ویل په تیرو 15 کلونو کې په هرو انتخاباتو کې درغلی سوی ده. په دغه هیواد کې واقعي اپوزیسیون هم نسته. د ده په وینا د ترکمنستان ټولنه تر فشار لاندې ده او هلته آزادې رسنۍ هم په نشت حساب دي. د بریتانیا دفاع وزیر وایي د سوریه هغه ځواکونه چې لویدیځې ملاتړ کوي باید دا وړتیا ولري چې تر پسرلي پورې په سوریه کې د داعش هغه مرکز چې دې ډلې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړي محاصره کړي. د مایکل فیلون په وینا دغه ځواکونه باید پر رقه ښار حمله په خپله تنظیم کړي. فیلون پرون د عراق په شمال کې د کردانو خود مختار سیمې د پلازمینې اربیل ته د سفر پر مهال وویل:
I hope that isolation will be completed.
هیلمن یم د دغه ښار محاصره به تر پسرلي پورې بشپړه شي. وروسته کېدای شي خپله د رقې ښار د ازادۍ لپاره عملیات پیل شي. کله چې تر موصل وروسته رقه آزاده شي، موږ به د دوی د وحشتناک خلافت زوال وګورو.
د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې د سوریه کورد ملیشه هم پکې شامل دي، د رقه د بیرته نیولو لپاره عملیات په نومبر میاشت کې پیل کړل. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یو بالستیک یا لیر واټنه توغندې وازمویه. امریکا، جنوبي کوریا او جاپان ویلي دوی ټول انتخابونه ازموي څو دغه سرکښ هیواد مجازات کړي. د جنوبي کوریا د لوی درستی دفتر ویلي چې توغندې 1500 کیلومتره واټن وشته دی. په سیول کې د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی درستی د عملیاتو د برخې لومړی مرستیال جنگ دونگ جین یو کانفرنس ته ویل:
زموږ پوځ د شمالي کوریا د هر ډول پارونکو اقدام په وړاندې چې د جنوبي کوریا امن ته خطر پیښوي چټک ځواب ویلو ته چمتو دی.
امریکایي چارواکو تایید کړی چې دغه میزایل یې څارلی او د دوی په باور ښایي منځنۍ واټن ویشتونکی میزایل به و، نه بین القارهیي بالستیک توغندی. د دوی په وینا دغه میزایل د امریکا متحده ایالاتونو ته کوم خطر نه دی پیش کړی. او په پام کې د نن د رومانیا په پلازمینه بخارست کې لویه مظاهره وسی. دا خبره د دې مظاهرې تنظیمونکو کړې ده. د حکومت پر ضد دغه اعتراضونه په داسال کې کیږي چې په دغه هیواد کې هوا ډیره سړه او منفي 2 درجه ده. پرون هم شاوخوا 12,000 کسان د رومانیا لارو کوڅو ته راووتل. دا په داسال کې ده چې تر دې مخکې 15,000 کسانو په یو مظاهره کې برخه اخیستې وه. دغه مظاهرې د حکومت د هغې اضطراري فرمان پر ضد کیږي چې انتقاد کوونکي وایي شي د دغه هیواد د اداري فساد ضد مبارزه کمزوري کړي. دغه لوی مظاهرې د دې سبب شوې چې حکومت تېر یک شنبه جاري سوی فرمان بیرته لغوه کړي او د رومانیا د عدلي وزیر استعفا وکړي. ګڼ کسان د صدر اعظم او د هغه د سوسیال ډیموکرات ګوند د استعفا غوښتنه کوي چې له دسمبر میاشت راهیسې حکومت په لاس کې دی. یوه حکومت پلوي مظاهره کوونکې یونیل رویټرز اژانس ته وویل:
هغه خلک چې لارو کوڅو ته راوتلي نه پوهیږي. دوی فرمان نه دی لوستی. دلته د غیر حکومتي سازمانونو لکه نیکو سوردان او د لیبرال ملي ګوند لخوا راوستل شوي دي.
راپورونه وایي پرون هم شاوخوا 3,000 کسانو په پلازمینه بخارست کې د حکومت پر خلاف لاریون وکړ او شعار ورکوه چې خپله مبارزه به جاري ساتي. اوس هم سهرګل امیرزی د هوا له حال سره:
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینوړي ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچا اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 30.2. په هرات کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 10.2. په کندهار کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 40.8. په مزار شریف کې به باران وری، د تودوخه لوړه درجه به 22.1. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 20.9. په فیض آباد کې به هم باران وری، د تودوخه لوړه درجه 15.9. او په بامیانو کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 22.8. ښه وخت.
وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ: عربی متحده اماراتو ته د ولسمشر غنی له سفر سره سم د ولسی جرګې ځنی غړي وای عربی متحده امارات کولای شي پر پاکستان فشار راوړي څو د طالبانو لملاتړ لاس واخلي.
امارات متحده عربی یکی از کشورهای است که تعداد زیاد افراد از کشورهای همسایه و مخصوص پاکستان در اونجا باعث کارگر هستند. اگر از این طریق بتونن بالای پاکستان فشار بیارن که
په ننګرهار کې د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات پیل شول.
په نګرهار ولایت کې د دای زپلو په موخه د شاهین 25 عملیات پیل شول. د غدی عملیاتو کې چې د ګړو کورنۍ ځواکونه لوري تر سره کیږي، په هوایی برخه کې به بهرنی ځواکونه هم همکاري وکړي.
د بشری حقوقو خپلوا کمیسون وایي د افغانستان ملي پولیس په ځینو مواردو کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي. په دې اړه هم درته راپور لرو چې پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو ځینې استازي د خلکو له قوله وایي چې په کندوز کې وسلوالو ته د روسي وسلې رسیدلې دي. نو هیله ده چې تر پایمو ملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی مطلب د عربي متحده اماراتو ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر سره سم د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمیر کارپوهان وایي عربي متحده امارات کولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي هغه هیواد کولی شي چې د طالبانو مالی منابعو په کمولو کې نقش ولري. بلخوا د سولې د عالي شورا د درلون شاپ خوانی مشر وایي افغانستان باید د کندهار د پیخي پاړه چې د اماراتو 15 ډیپلوماټان پکې وژل شول هغه هیواد ته اسناد ورکړي چې په دې حمله کې پاکستان لاس درلود. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو بخ دی، ځینې په دې باور دي چې عربي متحده امارات د هغه نفوذ له مخې چې پر پاکستان او طالبانو یې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش ولري. د ولسی جرګې غړی فوزیه کوفي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عربي متحده اماراتو ځینې پانګوال او واک لرونکي له طالبانو سره ښې اړیکې لري او په دې سفر کې باید په داسې طرحې کار وشي چې د طالبانو د مالی منابعو مخه ډب کړي. دا غلی کوفي په باور عربي متحده امارات دا توانمندي لري چې پر پاکستان فشار راولي چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي.
امارات متحده عربی یکی از کشورهای است که تعداد زیاده.
دا وایي عربي متحده امارات یو له هغو هیوادو څخه دی چې د ګاونډیو په تیر د پاکستان خلک پکې زیات دي. کله دې لارې وکړای شي پر پاکستان فشار راوړي چې د بیر اچونکو ډلو لملاتړ لاس واخلي او په رښتینې توګه د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې له نړۍ سره همکار شي.
صادقانه در مبارزه با توریزم با جهان همکار شوم.
جمهور رئیس غنی د یو افغان پلاوی په مشرۍ چې د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پکې شامل دي، د شنبې په ورځ د عربي متحده اماراتو مرکز ابوظبي ته ولاړ. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټو غم شریکي چې د جنوري په میاشت کې د کندهار په یو مېلمستون کې په یوې انتحاري حمله کې ووژل شول د دغه سفر په اهدافو کې شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقی وایي چې افغانستان باید پر اسلام آباد د فشار راوړلو په مقصد عربي متحده اماراتو ته کافي شواهد وړاندې کړي.
زه فکر کوم چې اخري د کندهار برید په اقربانی باندې بس کافي شواهد ولري چې هغه مخته کې د اماراتو حکومت چې دا پر اساس باندې دوی وکولای شي هغه تاثیر گذاري چې دوی پر پاکستان باندې لري او هغه تاثیر گذاري چې بل اخره پر طالبان باندې لري چې د سولې پروسې ته را مخته کې او دا یقینا د تاثیر گذار پروسه.
خو عربي متحده امارات چې د کندهار له وروستۍ پیښې څومره متاثر شوی او د افغانستان په امنیتي مسایلو کې څومره نقش لري د نړیوالو اړیکو کارپوه مهدي منادی په اړه وایي.
دغه دردونکې پیښه چې په افغانستان کې رامنځته شوه او عربي ډیپلوماټان پکې ووژل شول یوه نښه یې دا ده چې د اماراتو خلک هم په خطر کې دي چې دا د قضیې یو اړخ دی او د افغانستان په امنیت کې د اماراتو تاثیر ګذاري د قضیې بل اړخ دی.
د خاغلی منادی په خبره د افغانستان د سولې په برخه کې د عربي هیوادونو په تیره د عربي متحده اماراتو نقش بی تاثیر نه دی. خدا چې عربي متحده امارات به په دې برخه کې څه وکړي د کارپوهانو په باور دا به وروسته څرګند شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل او تر هغې به دوام ولري څو پورې چې دغه سیمې له داعش وسلوالو نوي پاکې کړي. د همدې موضوع په اړه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال له سره اوس د ټلیفون په لیکه دی شاه محمود شینواري صاحب. ستړي مشئ، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې دغه عملیات په څومره دوام کوي.
ډیر زیات من د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا باندې نن کوم عملیات چې د اجازه هغه تیرو عملیاتو چې د شفافیت په نامه باندې او د هغې څلورم پړاو دی د دې په وینا باندې دغه عملیات نن د هسک مین یو کوټ ولسوالۍ او کې د داعش وسلوالو د ځپلو په موخه پیل شوي دي چې عملا ګډ ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او عملیات یې پیل کړي دي. دوی وایي چې د دغو عملیاتو دوام هم تر هغه وخته پورې وي تر څو پورې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش وسلوالو څخه پاکې کړي نه اوسي. که څه هم دغسې تیر ځل هم امنیتی ځواکونه چې کله عملیات پیلول همدغه خبرې یادونه کړې وه چې دوی عملیات به د داعش وسلوالو د ځپلو پورې وي، خو بیا هم چې کله عملیات پای ته رسېدل هم مغلورو غرنیو سیمو کې داعش وسلوال پاتې وو او امنیتی ځواکونه راوستلي وو. خو دا امنیتی ځواکونه وایي چې د دې عملیاتو ځانګړنه په دې کې ده چې کله دوی د ولسوالۍ دغه ناامنه سیمې له وسلوالو پاکوي هغه ساحې چې تصفیه کېږي دلته به دوی محلي پولیسي ځایي خلک چې په محلي پولیسو لیکو کې جذب کړي دي هغوی لپاره به پوسې پاکوي او عملا به دغه ساحه چې د پولیسو.
بله شینواری صاحب، یو بل موضوع چې په دې عملیاتو کې به د افغان هوایي ځواکونو دینه به استفاده کیږي او ترڅنګ امنیتي چارواکو ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د غوی له امکاناتو به په هوایي برخه کې استفاده وشي، په دې رابطه باندې سیمه ایز چارواکي څه وایي؟
امنیتي ځواکونه وایي چې دغه عملیات چې افغان ګډ ځواکونو پیل کړي دي د اړتیا په وخت کې د دې خبرې یادونه هم کوي چې د اړتیا په وخت کې به د بهرني ځواکونو چې هغه یوازې هغه هوایي ځواک دوی یادونه کوي د هغې مرسته به ورسره وي. خو عملا چې په ساحې ته کوم ځواکونه تللي دي ټول افغان ځواکونه دي، په دې کې ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او نور ګډ ځواکونه ورسره شامل دي چې دوی عملا د هسک مین او کوټ ولسوالیو کې دغه عملیات روان دي.
بله شینواری صاحب، ډیره زیاته مننه. شاه محمود شینواری په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریالو چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد د افغان ځواکونو د پیل شو عملیاتو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د افغانستان ملي پولیس په ځینو مواردو کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یک شنبه پورس په کابل کې د بشری حقوقو او په پولیسو په نوم په ګډ کانفرنس کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې په اکثره مواردو کې پولیس د نه مسلکي توب او د عامه پوهاوي نه لرلو له امله بشری حقوقو تر پخو لاندې کوي. نور حال د واصل وصال پر ریپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د بشری حقوقو څخه د سرغړونې په یو شمیر قضیو کې پولیس په مستقیم ډول ښکیل دي چې لامل یې د پولیسو نه مسلکیتوب او د عامه پوهاوي نه لرل دي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یک شنبه په ورځ په کابل کې د بشری حقوقو او پولیسو په نوم کانفرنس کې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د بشری حقوقو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پولیس مسلکي شي.
په افغانستان کې پولیس باید مسلکي شي او خپل کارونه د افغانستان د اساسي قانون او ملي ارزښتونو له مخې ترسره کړي. د افغانستان پولیس باید د قانون پر وړاندې عمل وکړي او د خلکو حقونو څخه ملاتړ وکړي.
دا غلی سمر په خبره په یو شمیر مواردو کې د خلکو سره د پولیسو لخوا د وګونه چلان او تبعیض هم کیږي چې په پولیسو د خلکو اعتماد ته زیان رسوله. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې پولیس د بشري حقوقو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمیر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې پولیس د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي، خو وایي چې د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال د یادې موضوع د تایید ترڅنګ ویل چې نامنی او جنگ د دې لامل شوی چې ځینې وخت پولیس د بشري حقوقو څخه سرغړونه وکړي.
ستونزې شته او موجودې دي، موږ ورڅخه سترګې نه پټوو، خو اساسي لامل یې جنگ دی. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو سره مبارزه ونه کړو، بلکې دا زموږ دنده
ده. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل چې د بشري حقوقو رعایت ټولو ته مهم دی او باید په بشپړ ډول په پام کې ونیول شي. د عدالت د تامین او بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د امنیتي او نور اړوند ارګانونو په همغږۍ ټینګار وکړ.
به خاطر ارزی که ما بتانیم قدرت و قانون را در افغانستان
د دې لپاره چې په افغانستان کې قدرت او قانون په خطوګه پلی او د افغانستان خلکو ته د دوی د ازادۍ او د حقوقو د خوندیتوب ډاډ ورکړو، نو د پولیس، سرنوالۍ، محاکمو او نورې اړوند ادارې چې د قانون، انصاف او عدالت د ټینګښت لپاره کار کوي ترمنځ همغږي مهمه ده.
عدالت و انصاف در افغانستان هستند بسیار مهم است.
خغل حمیدی وایي چې خلک د امنیت تر څنګ عدالت ته هم جدي اړتیا لري او باید په ټولنه کې عدالت تامین شي. هغه وایي دوی د غیر انساني کړنو خلاف دي او هر هغه څوک چې بشري حقونه نه رعایتوي او له قانون څخه سرغړونه کوي ورسره به جدي چلند وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو ځینې استازي او د یاد ولایت ولایتي شورا د خلکو له قوله وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوالو د روسي وسلې ترلاسه کړې دي. د دوی په وینا د سیمې خلک په دې باور دي چې وسلوال د تاجکستان له پولې د کښتیو په واسطه دا وسله د شتیارچي او درقت ولسوالیو ته انتقالوي. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر د هغه هیواد له پولو څخه د وسلو لیږد رالیږد موضوع رد کړه، خو دفاع وزارت وایي چې له پلټنو وروسته به په دې اړه خپل موقف روښانه کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل راکوي.
په کندوز کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي وایي سره له دې چې په دغه ولایت کې میشتو وسلوالو ته د پاکستان له لورې اکمالات ممکن نه دي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو نوي وسلې ترلاسه کړې دي. دوی د سیمې د اوسیدونکو په حواله وایي چې وسلوال طالبان د تاجکستان له پولې وسلې ترلاسه او په کښتیو کې د آمو سیندې غاړې ته رالېږدوي. پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ازادي راډیو ته وویل د خلکو له ډېرو شکایتونو روسي د اندېښنې د تاجکستان له سفیر سره هم مشارکې کړې دي.
طالبان د کشتی شبانه د دریا دیده میشوند.
دوی وایي طالبان د شپې لخوا په کښتیو کې لیدل کیږي او په آمو سیند کې کښتۍ تګ راتګ کوي. د تاجکستان سفیر دا موضوع رد کړي او وایي چې دا کښتۍ د افغانستان په خوا کې چلیږي. دوی وایي زموږ پولې زموږ په لاس کې دي او روسان نشته، خو د سیمې خلک اندېښنې لري. له دې وړاندې د کندوز پخواني والي محمد عمر صافی ازادي راډیو ته ویلي چې روسي ځواکونو د داعش له ډاره د تاجکستان او کندوز ترمنځ په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی، وسلوال طالبان تجهیزوي او وخت نا وخت ورسره لیده کاته هم کوي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي د سیمې خلک په دې باور دي چې طالبان له همدې لارې وسلې رالېږدوي، خو دی وایي چې دا موضوع لا مستنده شوې نه ده. طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کندوز په تیرو دوه کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد پاتې شوی، حتی د دې ولایت مرکز دوه ځلې په موقت ډول سقوط هم وکړ. له کندوز نه مخکې د فراه ولایت چارواکو هم ویلي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو سره روسي مارک وسلې شته. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قوماندان جنرال جان نیکلسن هم د امریکا د سانا د پوځي خدماتو په کمیټې کې روسیا او ایران له طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ د ملي شورا د غړو او افغان څېړونکو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لا هم د موضوع د څېړلو خبره کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع په اړه به هر اړخیزې پلټنې وشي.
موږ داسې تر اوسه پورې کوم اسناد، موثق اسناد په لاس نه لرو چې دې په حق باندې پوښتنې کوو، تحقیق کوو. کچېرې واقعیت ولري د هغې په صورت کې به بهرنیو چارو وزارت یا د دولت چې مسؤول مقامات یا وي خپل نظر اعلان کړي.
روسي چارواکو هم له طالبانو سره اړیکې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا اړیکې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ تر حده دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو او سیاسي څېړونکو ویلي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې په دې هېواد کې د امریکا او روسیې د تقابل مخه ونیسي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د سولې، برابرۍ او ډیموکراسۍ بنسټ وایي له حکومت اړوند مرستندوی ادارو سره په ګډه کار کوي څو تر 2000 میلادي کال پورې په حکومت کې د ښځو ونډه 15% ته لوړه کړي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د سولې برابرۍ او دیموکراسي بنسټ وای ل افغان حکومت او مرستندوی بنسټونو سره هڅې پیل کړي سو په دولتي ادارو کې د کار پر مهال افغان میرمنو ته ډاډمنه فضا رامنځته او په دولتي ادارو کې د دوی ونډه زیاته شي. د دې بنسټ رئیس محمد ادریس عمرزاد وای چې د امریکا د متحده ایالاتو د پروموټ یا د افغان ښځو د پیاوړتیا پروژې په مرسته په کابل کې په دولتي ادارو کې د ښځو د ستونزو د حل په هدف هلې ځلې پیل کړي دي. ښاغلي عمرزاد د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د پالیسیو د اصلاحاتو تر عنوان لاندې جوړې شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وویل له پلان سره سم هلې ځلې پیل شوې سو تر 2000 میلادي کال پورې په حکومت کې د ښځو ونډه 15% ته لوړه شي.
موږ انتظار کوو چې د 2010 کال تر پایه د ښځو ونډه 15% ته ورسیږي او حتی په پلان کې ده چې حکومت باید د 2000 کال تر پایه په دولت کې د ښځو ونډه 15% ته لوړه کړي. دا اوس په دوی پورې اړه لري چې دولتي ادارې په دې برخه کې خپل پلانونه څومره عملي کوي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ادارو کې له مېرمنو سره د ناوړه چلند خبر ورکړی و. هغه ډاډ ښودلی و چې د دغه تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وکړي. بلخوا د ښځو چارو وزارت وی لا هم په دولتي ادارو کې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی جریان لري. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وای د مېرمنو او نارینه وو ترمنځ د حقوقو او امتیازاتو ناانډولي په ادارو کې د مېرمنو ځورونه او یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې لا هم په ادارو کې د ښځو د کار کولو په وړاندې خنډونه شمېرل کیږي. اغلی وردګ اندېښنه وښوده چې که په ادارو کې د مېرمنو ځورونه همداسې دوام ولري شاید د ښځو ونډه نوره هم راښکته شي.
بدبختانه زموږ هغه هدف چې میرمنو ته په ملکي خدمتونو کې 10% ونډه ورکوو تر اوسه ورته ونه رسیدو. همدا 2% چې دي د میرمنو ځورونې په اوسني وخت کې دومره زیاتې شوي چې زه فکر کوم دا فیصدي به کرار کرار 20 او 30% ته راښکته شي.
میرمن وردګ وایي چې افغان حکومت دې مسلې ته پاملرنه کړي او هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه زیاته شي. تر دې وړاندې د ښځو د دفاع ځینو نورو بنسټونو هم ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه زیاته او د هغوی کاري خوندیتوب ته دې په لازم ډول پام وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د روزګان د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دغه ولایت کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. نور حال له روزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د ملکی کسانو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي. د اورزګان د ولایتي شورا وکیل محمد کریم کریمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې ځکه د ملکی وګړو مرګ ژوبله ډېره سوې چې دلته افغان امنیتي ځواکونه په پوره پوځي وسایلو نه دي سنبال او تر ډېره په دې نه دي توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو له لورې شخ کړل شوي ماینونه کاش په خونڅا کړي او د ملکي مرګ ژوبلې کچه راکمه کړي. نوموړي د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه 80% پر وسلوالو طالبانو اچوي خو له دواړو خواو څخه غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
کانو ته دا همنګي ولایت شورا ورکړي چې در څو پر خپل ساحو ته مرزي چې دولت صافي کړی نه. خو دولت په دې کې پاتره غلي ده. منو مرکزی دولت سم په واري واري دا غوښتنه کړې ده چې په اردو په پلیسو په نور بخښ کې مرته انجنیري ټیمونه د ممن کولو د سکونساکول لپاره مرته پروګرامونه راکړي چې موږ دا د کلیو د باندې د ولسونو د مرګ جوبل مخه ونسو او دا غمینه نه خونساکي.
دا په داسې حال کې ده چې لږې څو ورځې وړاندې د اورزګان والي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې په اورزګان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه د وسلو او تجهیزاتو له کمی سره مخ دي. له دې سره په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن هم وایي چې په اورزګان ولایت کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله تر بل هر وخت ډېره سوې او په وینا چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې ورته شاوخوا 301 ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دوی تور وړل سوي چې 60 تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نوموړي همدا راز وویل چې په ټپیانو کې 102 تنه هم ماشومان دي.
موږ ته تقریبا 218 نظامي زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 10 نفره پکې مړه شوي ول او لکه همدارنګه دغه چې دي زخمیان تقریبا 301 نفره راوړي چې په هغه کې 102 پکې ماشومان دي او 8 نفره پکې مړه شوي دي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د امنیت قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي وایي چې دوی خپلو ټولو پولیسو ته لارښوونه کړې چې د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو د سر او مال خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. نوموړي وایي چې ملکي کسان ته ډېرې مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو له لورې اوړي خو دا نه مني چې ګڼې امنیتي ځواکونو له لورې دي ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وي.
څوک ازار شوی و په دې کار هغه نور زما سره نه دي.
یعنی په پولیس کې بنی د روزګار د زما تعهد او پیمان اراده ده چې زه به دا کار کوم.
لاجی ټولو سره سره د روزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په جګړه کې د خپل بدن غړي او یا هم دوستان له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
بل چپیس د بل شپ سي ماته سول اوس دا دوی نازک ناوی نه څنګه راو بسم نه مې شرم راته دی ټاکه برابر شو زه روډي برابر کړم کریا برابر کړم ته دارم
په دې باندې وخت هم کني ځنه و یوازې مې یوازې ما کال دور و بل څه په ځنه په دې ما ستو داس و د طالبانو د خاص زو وشتل سولم دی خیر آباد خواه پر مزار با او ولی ما چه دای سر پورتا که سم وراره را چپی کلی دا مرایی بیا کلی نازه کراره را ملکی دا خویره دا غدر او بیشتل
دا یادونی وارده چه لجه سورو جوران دینا ما پخپلی و راپور که ویلی و چی پا 2015 کال که دا ملکانو پا مرجوب لکی دری سلنه دیر والی را غلی او یو ولی زر سلور سوا تلس ملکان و جل سوی او دری زر سلور سوا تنیوی تان نور تپیان سوی دی اینا ما پا دا غشمیره که وصلوال تالیبان نشجی دو پا دریم برخه که دا ملکی تلپاتو پا وشتو که گرم بللی و خلش تر لجه دا سلرمی برخی پراپر حکومتا چه ولی و خو وصلوالو تالیبانو بیا دا ملکانو پا مرجوب لکی اکیا سلنه بحرانی زوکون گرم بللی و او چوار لسلنه پرای پر حکومت ورا چه ولی و شریف الله شرافت ازادی رادیو اورزگان.
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې. رحمت الله افغان لند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي پولیس په ځینو مواردو کې بشري حقوقونه نه مراتبي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د داعش د ځپلو په هدف د شاهین 25 په نامو عملیات پیل شول. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 سیمه ییز پولیس او 3 طالبان وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په وسلواله جګړه کې 4 مشکوک سختریزي وسلوال او د هند د پوځ 2 سرتیري وژل شوي. د جنوبی کوریا او امریکا پوځي چارواکي وای شمالي کوریا نن یو بلاستیک یا لری واټن توغندای وازموي. او په پام کې ده نن د رومانیا په پلازمینه بخارست کې لوی مظاهره وسی. دا خبره د دې مظاهره تنظیمونکو کړې ده.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې نوی سرروزونکي نوی کلن الماني اوتو فیسټر په خپل دنده پیل وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د الماني روزونکي چې د پخواني روزونکي پیټر سپریټ پر ځای ګمارل شوی د روزونکي په توګه 40 کلنه کاري تجربه لري. ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې اوتو فیسټر د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فوټبال ملي لوبډلې هم روزلي دي. د کرکټ نړیوالې شورا افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ته د یورزنیو سیالیو د خو ال راونډرانو په جدول کې دویم مقام ورکړ. ال راونډر هغه چاته ویل کیږي چې د کرکټ لوبې په بیلابیل وړخونو لکه د توپ پوهنې او توپ چونې مهارتونه زده وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د نوو کټګوریو له مخې د کرکټ د شلورلو بو د توپ چونې د برخې په جدول کې راشد ارمان 15 او د توپ پوهنې په برخه کې محمد شهزاد محمد دی 8 ځای خپل کړ. او د هسپانی د فوټبال لیگ د سیالیو په دوام بارسلونا او ریال مادرید او د انګلستان د فوټبال لیگ په دوام ارسنال مانچستر سیټي یونایټیډ او لیورپول لوبللو خپلو سیالو لوبللو ته ماتې ورکړې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې بارسلونا لوبللې شپږ د 0 پر وړاندې الاویز او ریال مادرید 3 د 1 پر وړاندې اوساسونا ته ماتې ورکړه. او د والنسیا او ریال بیټس لوبللو خپل سیالي 0 د 0 پر وړاندې برابر پای ته ورسوله. همداشان د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام ارسنال مانچستر سیټي یونایټیډ او لیورپول لوبللو 2 د 0 پر وړاندې هال سیټي واتفورد او تاتنهام لوبډلې له مخې لري کړې. دغه د لیدلو وړ سیالۍ تیره شپه ترسره شوې دي. له ملتیا مو مننه.
قدرمن اوریدونکو، سهرګل میرزای وو چې لنډ سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دوی په څه کم یوې میاشت کې 121 تنه کسان د بیلابیل جرمونو په تور په دې ولایت کې نیولي او اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. په دې اړه نور حال د اجمل آریان په ریپورت کې.
په کندز کې 121 تنه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په څه کم یو میاشت کې 121 تنه کسان د پلان شوي جرمونو، انتحاري حملو، سړي تښتونې، قتلونو، وسلوالو غلاو او بیلابیلو جرمونو په تور په دې ولایت کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی په یو خبري کانفرانس کې رسنیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو دوسیې د اړوندو امنیتي ارګانونو لخوا له څېړلو وروسته څارندوالۍ ته تسلیم شوي.
جمن در حدود 121 نفر ته کمتر از یک ماه در
په ټوله کې موږ په څه کم یو میاشت کې 121 تنه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي او دوسیې څېړل شوي او وروسته له هغه یو شمېر د کندز اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي او یو شمېر یې مرکز ته موږ انتقال کړي دي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې اوس مهال په کندز ښار کې د ډاډمن امنیت په هدف امنیتي ځواکونو ګرځنده ګزمې پیل کړي څو د دې ولایت خلک پرته له کومې اندېښنې خپلو ورځنیو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
به خاطر تامین امنیت بهتر در داخل شهر ګزمای مشترک نیروهای امنیتي
موږ د ښه امنیت په خاطر په ښار کې د شپې او ورځې لخوا ګرځنده ګزمې پیل کړي څو زموږ خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي او موږ هڅې کوو چې په دې ولایت کې د هر ډول ننګونو مخه ونیسو.
امنیت مطمئن بر مردم خود ایجاد کړو.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد د دې ولایت د امنیتي ارګانونو له وروستیو فعالیتونو څخه مننه وکړه او له چارواکو یې وغوښتل چې په ښار کې د ډاډمن امنیت په خاطر خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
په نماینده ګي از مردم کندز تشکر میکنم به خاطر از کې وضعیت کندز به دو بخش تقسیم شده.
د کندز ښار په یو مافیایي مرکز بدل شوی وو ځکه د خپل سرو وسلوالو تګ راتګ زیات شوی وو او دې مسلې خلک ډېر اندېښمن کړي وو. خو په دې ورځو کې د ښار نظم ښه شوی او خپل سری وسلوال هم نه په سترګو کېږي.
الحمدلله از ګوا جلاګور شته نه د بازار نه میبینو از پیش بودن.
بلخوا د کندز ښاریان بیا وایي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې د وسلوالو غلاو، سړي تښتونې، قتلونو او په ښار کې له دوکاندارانو څخه په زور د پیسو اخیستلو پیښې زیاتې شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو دوه نړیوالې موضوعګانې. د امریکا متحد ایالاتونو، جنوبی کوریا او جاپان د شمالي کوریا د لرې واټن ویشتون کې توغندي نوې آزموینه وغندله. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا او جنوبی کوریا په وزیر چارواکي وایي چې شمالي کوریا د فبروري په 12مه یو بلاستیک توغندۍ وازمه. واشنگتن، توکیو او سیول ویلي چې دغه آزموینه په خاطر پر ټولو انتخابونو چې شمالي کوریا ته سزا ورکړي غور کوي. د جنوبی کوریا د لوی درستیز دفتر وایي د دغه توغول شوي توغندۍ فاصله شاوخوا 1500 کیلومتره وه او د دې لپاره چې نور معلومات لاسته راوړي متحده ایالات او هیواد دا موضوع څېړي. د جنوبی کوریا د لوی درستیز د عملیاتو د برخې مرستیال جون دونګ جین ویل دا شمالي کوریا ته یو جدي خبرداری دی چې ډیر ژر به ځان له منځه یوسي که د کیم جان یون رژیم د اټومي وسلې له وهمه او توغندیو له تحرکاتو لاس وانخلي. امریکایي چارواکو تایید کړ چې دوی دغه توغندی تعقیب کړی و او د دې احتمال شته چې هغه ښایي د منځني واټن ویشتونکي و، نه لرې واټن ویشتونکی چې متحد ایالتونه نه ګواښي. د شمالي کوریا د دغه نوې ازموینې خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په فلوریدا ایالت کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبې سره وکتل. ښاغلي ترامپ په یو لنډ بیان کې چې انتظار یې نه کېده وویل چې دی سل په سلو کې د جاپان په خوا کې ولاړ دی. د جاپان صدراعظم هم دغه ازموینه وغندله او هغه یې بیخي د نه منلو وبلله. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د شنبې په ورځ وویل چې د ترامپ ادارې د شمالي کوریا له لورې د یو لمسوونکي اقدام انتظار درلود او پر پیونګ یانګ د اقتصادي بندیزونو او په سیمه کې د سمندري ځواکونو د زیاتېدو په ګډون پر یو لړ پراخو اقداماتو غور کوي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست او صدارت سرپرست هاواګ کوهان ویلي چې هیواد به شمالي کوریا ته د دغه توغندې د ازموینې په خاطر ځواب ووایي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویلي چې دغه توغندی د شمالي کوریا د بانغیون له اډې د جاپان د بهیرې پر لوري توغول شوی و. شمالي کوریا تیر کال هم له دې اډې د موسودان په نوم د توغندی دوه آزموینې ترسره کړې وې. جاپان ویلي چې پر شمالي کوریا د دغه نوي لمسوونکي اقدام په خاطر به د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشارونه زیات کړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه نښته کې هندي پوځیانو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا د کشمیر په لانجمن سیمه کې چې پاکستان او هند پر مالکیت دا ولري د تشدد تر ټولو نوې پیښه ده. د هند حکومت د پاکستان پوز د هغو افراطي وسلوالو په ملاتړ تورنوي چې په کشمیر کې پر هندي سرتیرو حمله کوي، خو اسلام آباد بیا تل دا تورونه رد کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، د وخت کمښت له امله نشو کولای چې دغه راپور د تخبور کړو، لکه څنګه چې مو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د خبرونې وروستۍ برخه د ورکو شوو عزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونو لړۍ هم دلته پای ته ورسېده. دا هم تاسو او د ورکو شوو عزیزانو خبرونه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه دا د نن ورځې په پروګرام کې هم درې داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په کله پکې معلوماتي اوریدونکو ته تلیفون کړی دی چې د پروګرام په ترڅ کې به یې واوري. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. اگر ګران دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او دغه مشخصات د دوی په پیغامونو کې نوي، نو د دوی پیغام نه خبرو. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې، تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسیز مونگا گلاز ودی راڈیو اس خبری پاس ودی راڈیو که دور کشو وزیزانو دوستانو پروگرام تا غواکی است. گران دوستانو رازی چه ده پروگرام پا پیل که تاست آقا یو ایمیل در ولولم کم چیز مونگا یو گران ورور خپلواک را لگلی ده. ده پا اول که مونگا تا سلامونه وای چه سلامونو تا والیکم سلام وایو. ده دست پا خپل ایمیل که مونگ تلیکی. زه راحت الله خپلواکی ماو ده کابل لکارتینو ده ایمیل تاست در لگم. زما ورور چې متی اولا نومیږي، د تاج محمد زوی، د پکتیا د آریو بولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. د دوه درې میاشتو راهیسې د کابل د اتمې ناحیې څخه لادرکه شوی دی. عمر یې 18 کاله دی او قد یې لوړ او ګندمی رنګه دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې په دغو شمېرو تلیفون وکړي. د دغه ګران ورور راحت الله د تلیفون شمېرې دا دي: 0 و 5 و 9 8 9 4. بلش میره ده 0 و 2 9 3 8. ده تلیفون بلش میره ده 0 و 8 و 0 0 8 3. ده ایمیل پا پای که ده گرانورو لیکی چه هیله کوی چه ده پیغام ده ازادی راڈیو ده ورکوشو عزیزانو پا پروگرام که ولولو. گرانا ورورا راحت الله خپلواکه، دادا د تاسې ایمیل مو ولوسته په دې هیله چې د تاسې ورک شوی عزیز متی الله خان پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې یو ګران ورور صبغت الله ازادي راډیو ته رالیږلی دی او وایي چې د تورجان په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ صبغت الله نمیږم، طالب یم. په پاکستان کې استېدلم، یو تورجان په نامه یو طالب له موږ سره استېدی. ده ویل چې زه کور می پکندار کې د بیا ویل زل چمن سره تشتیدل یم ما ته معلوم ده که هر مسلمان ورور یا قریب یا دوست ما ته د پدغه شمیره زنګ وي 0 8 3 1 0 0 0 8 3 1 0 مننه کوم ده.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خبرو کوم چې یوې ګرانې خور له خوست نه مونږ ته رالېږلی دی. د خپل نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې د احمدشاه په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه ستاسو ازادي رادیو ته سلام کوم او زه د خوست ولایت نه لوبنه خبرې کوم. دلته یو الک څه د احمدشاه په نوم ده او دا وایي چې زه شما شپږ کاله کېږي چې زه شوی یم او دا اوس رعایت شوی ده او که دا د چا د کور ولی که نه نو موږ ته مهرباني وکړي چې په دغه نمبر زه ورته نمبر ښیم په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي او دا هلک وایي چې زما شپږ کاله کېږي چې زه ورک شوی یم او ما ته دې په موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0 3 0 2 5 5 8 5 5 9 0 یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 2 5 5 8 5 5 9 0 او په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي او ډېره مهرباني که احمد شاه د چا کور ولې یا د چا وي نو موږ ته دې په دغه نمبر به زنګ ووهي. ستاسو د ازادي را ډېره مننه وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. یو ګران ورو ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی او ویلی دی چې د ګلبدین په هکله چې د دوی کوم خپل دی له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی او دغه کس د دوی د کورنۍ غړی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا هغه تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې د ګلبدین په هکله زموږ ګران ورور رحمت الله هجران له غزنی را لېږلی دی.
دا قرب په دیرشمه باندې اعلان وکړ د هلمند ولایت څخه یو ځوان شي په نامه د ګلبدین یا څلرویشت کلنۍ دی یا 15 کلنۍ که دا زما سره دی دا اوه اته کاله کېږي. دغه ځوان دی دوه ازادې څخه دا خواهش لرم چې دغه شماره یې په ارام ارام ذکر کړي چې واورم. دا ګلبدین د بادغیس د ولایت د دایبم د ولسوالۍ دی. دا اته کاله ورک دی. مور بشاره یې پلار یې وفات شوی دی. مور بشاره او کوچنیانونه یې دي ډېر سرګردانه دي. نو ډېره یو جهان مننه د رادو ازادي څخه که دا زما پیغام په وار وار ذکر کړي او یو هر ذکر کړي زه شماره ونیسم. وسلام.
تلیفوني پیغام مو واورید ګرانه وروره. د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې کس نه و چې له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی وي او د ګلبدین په هکله معلومات ولري، خو زموږ د ګران ورور رحمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او وایي چې د ګلبدین نامې په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو. نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلاندې شماره اړیکه ونیسي 0 9 9 3 4 9. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکۍ د درسې ځوان ده. د 15 24 یا د 26 کالو عمر به لري. سه ویښتانې دي. بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو. ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلاندې شماره اړیکه ونیسي 0 9 9 3 4 9. دا نفر ګلبدین نومېږي. بس ځوانکۍ ده د 23 یا د 26 داسې 15 داسې کالو عمر به لري. له رنګه سورکۍ ده، ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې فلاندې شماره اړیکه ونیسي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 چلور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتا خپل تلیفونی پیغامون اپریگ دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه تاسو زموږه آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست کده نن ورځ دغه پروګرام په آزادي رادیو کې ونه ورت تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼه زلار شئ اول ته دغه پروګرام له سره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com هلته تاسو کولی شئ چې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام له سره ووري گرانو اوریدونکو اوس وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
د ازادي رادیو کارکونکو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورسله سلام زکریا او در سلام د هلمند ولایت د مساکلاده ولسوالۍ وسیدونکو يم زموږ یو دوست ورکتم احمد نیمیزی د کولالا زوی د مساکلاده ولسوالۍ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې 15 میاشتې لمخه تره ایتام شو نو کار مسلمان ورته د محمد په اکل معلوماتي د مهرباني او د اسلامي همدردی لمخې او د شمیرې ته زنګ وی چې زه وسط ته تکراروم 02 02 8 15 3 4 8 خپل شمیره یو ځل بیا تکراروم 02 02 8 15 3 4 8 بل شمیره زموږ د ورکور وروم ته تکراروم 02 02 8 15 3 4 9 و سلام تاسو کشر ور کاری او د سلام مظلومیات ولایت هلمند ولسوالی مساکله والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز گران جانو پاد کابل د پرچرخی ته سیمه څخه ستال سره پاړی کښیم زما یو کا پرم د مدد ولج از څنګه په کوم چې د دریو کار رئیس نظر کړه نو کدا ازادي رادیو اوریدونکو ته د مدد کاله معلومات وی مونږ سره دی په دې شمیر اړی کوي چې 0 15 15 0 1 بل شمیر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
احترام د ازادي راډیو ټولو کارکون ته سلامونه احترامات وینې کوم.
السلام علیکم زیاد خان د هلمند ولایت د نازالی ولسوالۍ د زرغون کلي اوسیدونکی یم. زما د قاضي د سجلا په نامه د درې میاشتې کېږي د کوره نه درکه دی کار مسلم په دې اړه معلومات لري په دې شماره کې ځان بیا یو لکه افغانۍ جایزه لري بیا په دې وروسته درې دینې بسکیټ خلري.
زما نوم جمیر عالم دی. زما یو زوی د محمد کریم په نامه باندې یو کار کېږي چې د کندهار څخه کوټ ته روان شوی دی پر لارې نه درکه دی. هر مسلمان ورور ته چې د پنځلسو کالو دی هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه ټلیفونو شمیرو دی و کندهار ته زنګ راووهي 0 اویا شپږ ویشت اووه اویا شپږ سوه اووه نوي او په کوټه کښې چې و دغه ټلیفون ته زنګ راووهي 0 0 دوه نوي درو دېرش درو څلوېښت دوه ویشت څلور شپېته پنځه پنځوس د کندهار کښې 0 اویا شپږ ویشت اووه اویا شپږ سوه اووه نوي په کوټه کښې 0 0 درو دېرش درو څلوېښت دوه ویشت څلور شپېته پنځه پنځوس. وسلام علیکم.
زه خلیل یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د شرابي کاغذ څخه خبره کوم. ما یو ورور ورک دی د نیکي په نامه ده دوه نیم کاله کېږي. هر چا ته معلومات وي ما ته دي په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 اووه سوه یوولس اووه دېرش یو اتیا بله شمېره ده 0 اویا شپږ سوه اووه یو اتیا نساو سدیش کار چاته دا معلومات اوسو ماته دې خلیل به دا سمبر باندې زنګ وي یو لک شرمی ورکو تیز دو نیم کال کیږي ولا کوله څخه وتلې دې په مکسیکله به یو درا کې نشه. سلام علیکم.
زه ګلالی د جنگل ترالیزی سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چاستی نوم یې نور احمد دی، په غني مشهور دی. تقریبا دا اوه اته کاله کېږي د کوره وتلې دي، نادراکه دي، هېڅ حال احوال یې نشته. که چېرې دی زما خپل ږغ خاوري یا بل چا ته معلومات یې یا په کوم جیل یا په کوم زندان کې زما سره دې پر جیل نمبر رابطه ونیسي. 00 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2 تر دې چې زما سره رابطه ونیسي. که یا بل ته معلومات یې یا دی په خپل خاوري زما سره دې رابطه ونیسي. پر دې لمبا بیا تکراروم: 00 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې لمبر چې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
سلام علیکم. زه خدیجه ورایتی دی اکتی د سوالی شابلین کلاو چې دن کا مانو مناب ده یا خانان زوی ما یو ماما ده راز محمد نمیږي یا اختر محمد زوی ده دا ته کال کې کیس لکوره وتر ده دې ون حال غونډم ده کدی کټ سړی ده کدی د نیمه غې خپل اوري ای د نو مرګري اوري دا ښه مارې نیمه ته زنګ وي ګډه مې باندې بي شي پر واویا
سلام. والے السلام علیکم. زستانہ گل میگم جما یا عبور اکبر میگه یا فادیل تکلیف و یا بیمارو لکور و طلا و یا فادیل تکلیف و شرات تا ورخصا و لنن مخ کی اتا کال کی کنا اتا کالا و کالا دا کی کی ورخصا دا هر چا ته معلومات ما ته دې بدغه لمبر زنګ 0 5 8 8 1 4 8 که هر چا ته معلومات دي په دغه لمبر دې ما ته تماس ونیسي. 0 5 8 8 1 4 8 یا آزادی راډیو یو جهان مننه جما تریبون دې نشر کی. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه ګلما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لوی پلد وسندون کایم. زما یو اکاده چې په نامه د عبدالواحد چې دغه وجه شکاله کېږي چې د ایران د بندرې باز و ښار ته تللی دی په کوم نورځی دی دا غبرونه یو وخت انتظار دی لکه عجب لالی او عبدالولی او محمد ولی د ملا محمد عثمان په کې رزوی دی د خپل عبدالواحد دی د واشر د ولسوالۍ دی کدی دا زما غوري نو ما ته په دغه شمېره زنګ وي د سپین ګوښه مری د 0 5 2 2 1 8 1 8 د بی د شماره دغه د 0 9 یوولس 2 5 5 3 کوم دغه مو پیغام را تنه شر کې ډیر مننه به یي.
زه جدید محمد د پښین د ژوب د علاقې خبر شو د علاقې څخه ټلیفون کوم. ما د خالزي چې د علاقات په نامه دی ټول ستر لسکان کې د پښین په علاقه کې ورک کې چاته پته یې تر دا ټلیفون دې ما ته ټلیفون وکړي. 0 5 2 3 4
السلام علیکم. زه عبدالرحمن جه د لغمان ولایت نه خپل پیغام د ازادي راډیو نه تا
تبریکدم زما یو ورور چې الله رحم نوم ده او رحیم الله باندې مشهور ده تقریبا اته میاشتې کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی نو هر مسلمان ورور ته پته یي یا هغه زما غږ په خپل اوري نو په دغه شمېره دې را سره اړیکه ټینګې کړي صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا شمېره یو ځل بیا تکرارم صفر اووه اویا اته سوه
گران اوریدون کو محترم و دوستانو دین نوزی لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و که دین نوزی په دغه پروگرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست نوی پیدا شوی کولی شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه راوستوی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوی د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.